اقتصادی یا ایکو و عضو هیئت مدیره اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان.
و تشکر از شما مخاطبان رادیو آزادی هم که تا این دم ما را همراهی کردید.
مثلث، بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
و ما ورځ دا ونی مهمو پیښو ته کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو څلونکو سلامونه مې ومني. دا ځل درته د تیرې ونې نه بلکې د تیر 2023 کال د افغانستان سیمې نړۍ د سیاسي امنیتي او ټولنیز وضعیت اړوند له غورچان پیښو سره هرکلی وایي. د هرات له ناورین نیولې د پاکستان تر نامنۍ او د افغان کډوالو د راشړلو په قاچاقي لارو د دوی د تلف کېدو، د طالبانو د حکومت د تیر یو کال کړنو په کور دننه د افغان ښځو باندې بندیزونه او نړۍ کې ځلېدو، د نړۍ د تیر یو کال ناندریو سیاسي او نظامي کړکیچونو او په سیاسي پرمختګونو پورې هر څه راسره د نن په ووم ورځ کې ګوري. بیا هم ستړي مشي. افغانستان لپاره د تیر کال تر ټولو ستره غمیزه چې د یو نیم زر انسانانو ژوند واخیست او له دوه نیمو زرو زیاتې ژوبل کړل د هرات او بادغیس زلزلې وې. د اکتوبر د 14 او 15 دغو زلزلو چې ټکانونه یې درې اونیو پورې حساسېدل، د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې 90% قربانیانې مېرمنې او ماشومان وو. دغو زلزلو 3400 کورنیو کې 114000 افغانان تر شنه اسمان لاندې د بشري مرستو په تمه کېنول چې ساره د افغانستان په تیر 15 کلن تاریخ کې نه لیدل کېږي. د ځمک پیژندونکو په وینا د هرات زلزلې د هندوکش د غرونو په تل کې د پلیټونو د خویدو له امله رامنځته شوي او دوام هم ځکه وکړ چې دا پلیټونه له خوځېدو وروسته رو سره ورتلل. د دغو زلزلو وروسته د افغانستان په تعمیراتي طراحۍ پوښتنې او نیوکې راپورته او د زلزلو د مقاومت لرونکو ودانیو د جوړولو تقاضا یې زیاته کړه. که څه هم په زلزلو کې نړیوالې مرستې د نشت برابر وي، خو د افغانستان خلکو له کور دننه او بهر څخه د زلزله ځپلیو د لاسنیوي لپاره خورا زیاتې مرستې راټولې کړي. د طالبانو حکومت د دغو مرستو د مصرف کنټرول له ټولو بنسټونو په خپله غاړه واخیسته او د یو بل کال په تیریدو د افغانستان د سیاسي وضعیت د ثبات پر لور په نړیوال او کورنۍ کچه واضح اقدامات پورته نشول او نه هم په برملا ډول د طالبانو حکومت چا په رسمیت وپیژنده. خو برعکس یو شمېر هیوادونو په 2023 کال کې هم له طالبانو سره په تعامل ټینګار زیات کړی او دوی ته یې ګڼې استازولۍ هم سپارلې. د طالبانو د مرستیال خارجه وزیر عباس ستانکزي په وینا دا مهال 21 سفارتونه کابل کې فعال نمایندګۍ لري. بلخوا ځینې هیوادونو طالبانو ته هم د افغانستان سفارتونه تسلیم کړي چې له دې ډلې ایران او ترکیې په 13 فبروري کې، متحده عرب اماراتو په مارچ کې، قزاقستان په اپریل کې او انډونیزیا د جولای میاشت کې، خو مالیزیا بیا په پټ او اعلان شوي ډول د افغانستان سفارت طالبانو ته تسلیم کړي. دغه راز چین لومړنی هیواد شو چې خپل سفیر یې د 2023 کال له 2 مې وروسته رسمن طالبانو ته او د طالبانو سفیر یې ځان ته له باورلیک سره ومانه. په غیر متوقع ډول نومبر کې له هند نه بیا د جمهوریت ډیپلوماټان له دې عمله او له دې ادعا سره ووتل چې دا هیواد طالبانو سره تعامل غواړي. اوس سفارت د هغو ډیپلوماټانو لاس کې دی چې کومارلي جمهوریت خو طالبان وایي چې دوی سره په تعامل کې دي. پاکستان که څه هم لومړنی هیواد و چې طالبانو ته سفارت سپارلی، خو یوازنی هیواد هم دی چې تر ټولو زیات یې تیر یو کال کې د طالبانو سفیر احضار کړی دی. افغانستان کې 2023 کال هم د نجونو مېرمنو لپاره کوم خبر نه درلود. د دغه کال په پیل کې چې خلک د نجونو د ښوونځیو خلاصون ته په تمه وو، طالبانو پر پوهنتونو هم نجونې تر امر رسانی منع کړې او جولای کې بیا له 12000 تر 15000 پورې د مېرمنو سیګارتونونه چې 6000 ښځو پکې کار کوي وتړل. طالبانو د کابل هوایي ډګر کې 100 هغو نجونو مخه هم ونیول چې یو عرب سوداګر د لوړو زده کړو لپاره عربي اماراتو ته وربللی وي، خو بیا اکتوبر کې دغه سوداګر له دې ډلې 55 نجونې ایله متحده عربي اماراتو ته ورسول شوې. خو تیر کال د طالبانو د بندیزونو په لړۍ نړیوالې نیوکې هغه مهال زیاتې شوې چې د دې ډلې حکومت افغانستان کې ښځې په غیر دولتي ادارو کې له کار هم راوګرځولې. په دې اړه د بیپولي ډاکټرانو سازمان نیوکه لرله چې صحي سکتور کې ښځې کار او خدمت ته اړتیا لري چې دا بندیز غیر انساني دی. خو د طالبانو ویاندې په اړه هغه مهال وویل دا بندیز د شریعت په اساس وضع شوی. دا راز طالبانو اکتوبر کې د لنډ وخت لپاره نندارتونو کې د ښځو په ګډون هم د طرحې تر جوړېدو بندیز لګولی، خو له دې دوه میاشتې وروسته کابل کې د ښځو د خدیجة الزهرا ستر نندارتون جوړ کړ، په دې توپیر چې نارینه ته د ورتګ اجازه پکې نه وه. او که څه هم ملګري ملتونه په افغانستان کې 90% راستنو شویو کډوالو ته د سرپناه د نه لرلو له امله وارخطا دي، خو د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي وایي تیر 2023 کال کې ګاونډیو هیوادونو 800,000 افغانان ورته راشړلي دي. په دې لړ کې تر ټولو زیات 15,000 کډوال له پاکستان او پاتې له ایران او ترکیې نه جبري اخراج شوي. د کډوالو د شړلو په سلسله کې د پاکستان موقت حکومت وایي افغانان امنیت او اقتصاد ته ګواښ دي. ایران وایي د نړیوالو بندیزونو له امله د کډوالو بوج په یوازې ځان نشي وړلی، او ترکیه له اروپایي ټولنې سره د اړیکو د نه خرابېدو له امله افغان کډوال نه پرېږدي چې اروپا ته واوړي. تیر کال د افغان کډوالو د تلف کېدو تر ټولو بوږنوونکې پیښه بیا فبروري میاشت کې د بلغاریا پلازمینې ته څیرمه د لرګیو په لارۍ کې د شاوخوا 50 افغانانو مرګ ژوبلې وه. په دې پیښه کې نږدې 40 تنه ځوانان چې اروپا ته په قاچاقي لارو د لرګیو ولارۍ کې اچول شوي وو مړو موندل شول، او 40 نور په ډېر بد وضعیت کې روغتون ته ورسول شول. د طالبانو په حکومت نیوکه وشوه چې د مړو جسدونه ډېرې میاشتې وروسته افغانستان ته انتقال کړل. ورپسې ستره پیښه د ایټالیا په اوبو کې د کډوالو د کښتۍ ډوبېدلو چې نږدې 50 افغانان هم پکې مړه شول، حتی د یوې کورنۍ ټول غړي پکې له منځه ولاړل. دوهمه پیښه بیا د فرانسې په مانش کانال کې د کښتۍ د ډوبېدو وه چې له 1500 مړو یې 8 تنه افغانان. او په افغانستان کې د طالبانو حکومت په تېر یوه کال کې له تاجکستان او پاکستان پرته ګاونډیانو سره د اړیکو په پراخولو کې ګڼې لاسته راوړنې درلودې. مسکو بیا طالبانو په وړاندې د لومړي کال په پرتله محتاط چلند خپل کړی و، او هغو محصلینو ته چې د طالبانو له حکومت روسیې ته د زده کړو لپاره ځي په ډېره سختۍ ویزې صادروي. او دغه راز یې د تروریزم له اندېښنو سره سم مسکو کې د طالبانو مخالفانو ته یوه غونډه هم ونیوله. په دې اړه بېلابېل راپورونه درته لرم، خو لومړی به تېر یو کال کې د طالبانو او پاکستان د اړیکو په اړه واورو.
پاکستان د ټي ټي پی په تړاو له طالبانو سره ظاهرا خپه سوی ښکاري. له همدې امله په 2023 کال کې یوازې دوه لوړ پوړي پاکستانی پلاوی کابل ته راغلل. لومړی پلاوی د دفاع وزیر خواجه آصف په مشرۍ په فبروري میاشت کې راغی چې د پاکستانی چارواکو په وینا د ټي ټي پی او نورو پاکستان ضد عناصرو ثبوتونه یې طالبانو ته ورکړل. بل پلاوی په سپتمبر کې د ځانګړي استازي آصف دورانی په مشرۍ راغی چې د پاکستانی ادارو په وینا د صدر اعظم انوار الحق کاکړ لیک او د حکومت سخت پیغام یې طالبانو ته ورساوه. برعکس د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی یو وار په می میاشت کې د ریل پټلۍ مشر یې ملا بخت الرحمن شرافت په جولای میاشت کې، او د سوداګرۍ وزیر یې نورالدین عزیزي په نومبر میاشت کې له لوړ پوړي پلاوي سره اسلام آباد ته سفر وکړای سو، او دا سلسله تیر کال دومره توده نه وه. دغه راز له پاکستاني ځواکونو سره په تورخم کې تیر کال د طالبانو څو جګړې هم راغلي چې لومړی یې د 2023 کال په جنوري میاشت کې، دوهمه یې په فبروري کې، دریمه یې په جون میاشت کې، او څلورمه یې په سپتمبر میاشت کې، واخو تر نورو جګړو دواړو غاړو ته زیات تلفات پکښې واوښتل. له دې جګړې وروسته پاکستان نږدې یوه میاشت دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړله. نه یوازې دا وار، بلکې پاکستان تیر کال څو ځلې د سپین بولدک تورخم غلام خان لارې پر افغانستان وتړلې. کله چې په دراماتیک ډول پاکستان په اکتوبر او نومبر میاشتو کې د کډوالو د ستنولو لړۍ پیل کړه، دغه هیواد په کراچي ښار کې د 3500 افغان سوداګرو کنټینرونه هم ودرول، او تر نیم میلیون زیات افغانان یې پر تورخم، سپین بولدک او نورو دروازو را ایستلي دي. طالبانو د 2023 کال د دسمبر په 14 نیټه مولانا فضل الرحمن له پاکستان سره د ترنګلو اړیکو د شکولو لپاره کابل ته رابللی و. د دوی حکومت په 2023 کال کې کابل ته د هغه له راتک سره د وضعیت د شکېدو په تمه دي.
د پاکستان برعکس تیر 2023 کال کې له چین سره د طالبانو اړیکې تر بل هر چا ډېرې تودې وې. دغه کال چین ته د ګڼو قانونو قراردادونه وسپارل شول. چینایي سیلانیان او پانګوال افغانستان کې ګوټ په ګوټ وګرځېدل، او کابل کې یوې چینایي ښځې او مېړه حتی دکان هم خلاص کړی. چین سره تیر یو کال کې نور وضعیت څنګه و؟ زما له همکارۍ
تیر کال لیوی خوا چین سپتمبر او طالبانو دسمبر کې یو بل تر رسمي سفیران واستول. بل خوا غنو چینایي شرکتونو افغانستان کې پانګونې ته سینه وډبوله، او تر هر څه مهمه د چین او طالبانو ترمنځ د واخان کوریډور د جوړولو چارې چټک شوې. د می میاشت کې د اورمچی کابل ترمنځ پروازونه رسمن بیرته پیل شول. د طالبانو بهرنیو چارو وزیر د 2023 کال اکتوبر اوایلو کې چین ته سفر وکړ، یو کانفرنس کې ګډون وکړ، او خارجه وزیر وانګي سره یې د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا خبرې وکړې. دغه راز اکتوبر کې د طالبانو د سوداګرۍ وزیر نوریدون عزیزی د چین په کوربتوب یو کمربند یو لارې کانفرنس کې ګډون وکړ. همداراز نومبر میاشت کې چین طالبانو ته په خپل شپږم نړیوال وارداتي نندارتون کې پراخ ځای ورکړی و چې دغلته زلغوزي، زعفران او انار پکې نندارې ته وړاندې شول. چین دغه راز د آسیایي المپیکي سیالیو لپاره د طالبانو له حکومته شاوخوا اتیا لوبغاړي هم ومنل، او ځینو نندارتونونو کې د طالبانو بیرغ هم پورته کړای شو. خو د هرات زلزله کې چین طالبانو ته تر ټولو کمه یعنی $200,000 نغده او نور بشري مرسته تسلیم کړه.
ګاونډیانو کې ایران بیا هغه هیواد چې طالبانو سره اړیکې تیر 2023 کال کې په سرحداتو او اوبو څه خړی، خو سوداګرۍ او سیاسي ډګر کې زیاتې تودې وي. ایران تیر کال طالبانو ته ګڼ بندیان ورخوشي کړل، خو لسګونه زره کډوالي هم وروشړل. د هلمند اوبو کې حق او همشمول حکومت د کال له پیله تر ننه غواړي، خو د داعش په ځپلو کې د طالبانو له هڅو خوشاله دی. ایران د 2023 کال فبروري کې طالبانو ته د تهران سفارت ورکړ. خپل ځانګړی استاد حسن کاظمی کابل کې د سفارت مسؤل هم وټاکه. د ملا برادر امیر خان متقی او نور الدین عزیزی د عمده سفرونو ترڅنګ د طالبانو نور په منځنۍ کچه تر ټولو زیات پلاوی ایران ته ولاړل. ملا برادر په نومبر میاشت کې ایران ته د سفر په ترڅ کې دغه هیواد سره د چابهار بندر، افغانستان ته له ایران د ریل پټلۍ، د غزولو تجارت پراخولو، او ایران ته د واخان کوریډور کې د اسانتیا ورکولو ټټر وه. دغه راز د دسمبر په وروستیو کې امیر خان متقی د ایران په کوربتوب د فلسطین په ملاتړ د ایران په لوه بلاک غونډه کې هم ګډون وکړ، او ګڼو ایراني چارواکو سره اقتصادي راکړې ورکړې په زیاتولو یې هم ټینګار وکړ. د لیدونکو کې د ایران خارجه وزیر بیا د هلمند اوبو کې حق غوښتنه تکرار کړه، او طالب ځواکونو سره د ایراني ځواکونو د تیر کال څو نښتو ته په اشاره یې له طالب لوري د پولې د قوانینو ساتلو غوښتنه وکړه. د 2023 کال په تیرېدو د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی کې د افغانستان په استازولۍ یو بار بیا وینا ونشوه، او طالبانو هم دغه ټول کال کې له نصیر فایق نه د دایمي استازولۍ څوکۍ ونیوله شوه. ملګرو ملتونو دسمبر کې یو بار بیا د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو د څوکۍ غوښتلو عریضه هم رد کړه. نړۍ کې نور د افغانستان په اړه څه راځي وایي برو؟
د ملګرو ملتونو اتاویې مکلنی ناسته کې چې سپتمبر کې تیره شوه، د افغانستان د رهبری په کچه چارواکي د ویناوالۍ پر سټیج نه وو، او د امریکا ولسمشر د افغانستان په اړه له ویلو ډډه وکړه. خو نورو ګڼو مشرانو د افغانستان پر بشري، ټولنیز، سیاسي، امنیتي وضعیت خپل اندېښنې شریکې کړې. دغه کال د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب نړیوالې ناستې هم وشوې. د افغانستان اړوند سیمه ییزې ناستې هم وې. خو د جون میاشتې دوهمه نیمه کې د سیمې اقتصادي ناستې های سازمان کې هیڅ د افغانستان استازولي ونشوه. د فبروري میاشت کې د اروپا، کاناډا، استرالیا، امریکا، بریتانیا، سویس، ناروی او نورو لویدیځو هیوادونو ځانګړو استازو د ملګرو ملتونو له سازمانونو سره د افغانستان وضعیت د بشري مرستو له کمبود او قحطۍ سره وباله. خو د ترهګرو ډلو اړوند اندېښنې هم په اعلامیه کې راڅرګندې شوې. دغه راز د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 2023 کال په هرو دوو میاشتو کې د افغانستان اړوند یو غونډه کړې. د شورا چې د طالبانو په مشرانو د سفری بندیزونو وضعیت به ارزوه، د طالبانو د سختو پالیسیو له امله تیر یو کال کې د دوی پر سفرونو معافیت وزن کړ، بلکې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د طالبانو پر ځینو نوي چیرو نوي بندیزونه هم راغلل. د غرس قطر کې د افغانستان په تړاو د دوه فورم کې هم چې د دسمبر اوایلو کې وشوه، طالبانو ته وانډه ورنه کړل شوه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې چې پاکستان استازي منیر اکرام چې د طالبانو دفاع به کوله، د دسمبر غونډه کې نوموړی پر طالبانو ور وګرځېده او له ترهګرۍ شکایت وکړ. امریکایي لوړ پوړي پلاوی هم څو وارې تیر کال منځني ختیځ، پاکستان او ترکیې ته سفرونه وکړل، چې هلته له پاکستاني چارواکو، افغانانو او عربو مشرانو سره د افغانستان په اړه ولیدل.
په 2023 کال کې بیا د طالبانو سیاسي مخالفانو دوه کلنه خاموشي هم ماته کړه، خو طالبانو بیا بیا د دوی اړوند ویل نړیوال ورته ډاډ ورکړی دی چې د چا د وسلوال مخالفت ملاتړ نه کوي. خو دغه مخالفانو یې هم لومړی په سیاسي بدلون او د مجبوریت په صورت کې د وسلې په زور د مبارزې ګواښ کړی. په دې لړ کې د مقاومت عالی شورا په نوم د پخوانی جهادي مشرانو آنلاین ناستې پیل شوې چې اکثر یې په نیوکو او ګواښونو تمامې شوې. په اکتوبر کې د افغانستان متحد جبهې په نوم د جمهوري دولت پخوانیو جنرالانو یوه نوې جبهه پرانیسته چې په امریکا کې د سیاسي ملاتړ د جلبولو هڅې پیل کړي او مشر یې سمیع سادات د کانګریس غونډه کې وینا ته هم ځان ورسو. دغه راست په نومبر کې د تاجکستان دوشنبه د اتریش ویانا او د روسیې مسکو کې د طالبانو د مخالفانو غونډې هم وشوې چې دوی پکې طالبانو ته د مخامخ کېدو ګوتې وڅنډلې. همداراز د نومبر په اوایلو کې بیا د جرمني په کولن کې د طالبانو د یو چارواکي پټ دعوت کېدو او غونډې نړیوال غبرګونونه وپارول چې ګڼ غربي هیوادونه یې له خپل ولسونو نه طالبانو سره د تعامل په اړه محتاط وویرول. که څه هم طالبانو تیر کال په افغان مېرمنو د بندیزونو نرمولو کومه مهرباني ونه کړه، خو د نړۍ ګڼو برخو کې بیا افغان ښځو ته د دوی د لاسته راوړنو له امله د جایزو او مډالونو کالو. افغان مېرمنو او نجونو که څه هم د سپورت په ډګر کې لاسته راوړنې او مډالونه لرل، خو ازادي راډیو سیاسي ډګر کې جایزو ګټلو ته نظر اچولې.
د 2023 کال مارچ کې د امریکا خارجه وزارت یو افغان ډاکټر زاکر افغان د زړورتیا په جایزه ونازوله. هغه د 1200 کسانو په لیست کې و چې امریکا د نړۍ له ګوټ ګوټ نه دغه جایزې ته انتخاب کړی و. جولای میاشت کې افغان صابره سعید دغو کسانو په لیست کې راغله چې د بریتانیا ستره د میرمن ډیانا جایزه ورکړل شوه. هغې دا جایزه د پټو ښوونځیو جوړولو له امله ترلاسه کړه. د افغانستان پوهنتون یوې استادې او د ښځو د حقونو فعالې نرګس مومان بیا په اګست میاشت کې سویډن د سولې نړیواله جایزه ترلاسه کړه. دا جایزه هر کال هغو شخصیتونو ته ورکول کېږي چې د سولې، بشري حقونو او نابرابریو د ختمولو لپاره فعالیت کوي. محبوبه سراج چې د 2023 کال د سولې نوبل جایزې ته نوماند وه، دا جایزه ترې یوې ایرانۍ نرګس محمدي وګټله، خو نوموړی پیوسته په ډسمبر کې د فنلاند لخوا افغان ښځو ته د غوره خدمتګاریو نړیواله جایزه ترلاسه کړه. د روښانه رسنۍ مدیرې زهرا جویا بیا د بلاروس، فلسطین، کیوبا او شمالي امریکا له څلورو خبریالانو سره په اکتوبر کې د ځوانو رهبرانو نړیواله جایزه واخیسته. د ښځو او نجونو د زده کړو په برخه کې فعالې شبانه بسیج بیا په می میاشت کې د امریکا نېشنل جیوګرافیک ټولنې لخوا د کال غوره سپړونکې نړیواله جایزه واخیسته. د افغان نجونو روباټیک ټیم مشرې او بنسټګرې رویا محبوب بیا په نومبر کې د جرمني د اگزل شبرینګر د زړورتیا نړیواله او معتبره جایزه ترلاسه کړه. د هغې تر لاس لاندې د نجونو روباتیک ټیم هم تر دې دمه ګڼې جایزې خپلې کړې. د افغانستان د اترا ادارې د بورډ پخوانۍ غړې زهرا نظري بیا په کاناډا کې د شمالي امریکا په کچه د مصنوعي ځیرکتیا په ډګر کې د فعالو ښځو جایزه خپل کړه. همداراز د بی بی سي د سلو بانفوزه ښځو په لیست کې بیا یو افغان خبریال اوسی احمدزی او بهر میشتې د کډوالو فعاله سیما توره هم راغلي.
دا به درته ووایم چې له افغانستان د باندې د نړۍ هم په تیر 2023 کال کې له درنو لوړو ژورو تیره شوه. تیر کال د جنوري په 15مه نیپالي الوتکه چې له کټمنډو نه پوکرا ته روانه وه، په غورځېدو یې دوه بیا تنه سورلۍ مړه شوه. د دې الوتکې د غورځېدو لایف ویډیو یو مسافر چې تیاره کې و کړې وه، او داسې معلومیږي چې د غورځېدو تر ساعت پورې هیڅوک خبر نه و چې الوتکه کې کومه ستونزه شته. په 2023 کال کې بیا د فلسطین د حماس توندلارو او اسرایلی ځواکونو نښتو درې واره خونړی زور واخیسته. لومړی نښتې د جنوري په 16مه وې، بله جولای کې وخو، ورپسې د اکتوبر په 10مه د حماس توندلارو لخوا پر اسرایلو لوی برید، او ورپسې د اسرایلو پراخ عملیاتونو پیلېدل و چې تر ننه یې د جګړې اور مړ شوی نه دی، او نړیوالې ترمنځ بشري مرستو لپاره د لارو خلاصون، اوربند بندیانو تبادلې او عامه ځایونو د خوندیتوب لپاره هڅه کوي. دواړه غاړو ته تر اوسه لسګونه زره انسانان وژل شوي دي، خو تر ټولو خونړۍ او بوګنوونکې پیښه یې غزه کې د یو روغتون لګیدل و چې اسرائیل یې په حماس او حماس یې په اسرائیل وراړي. دې جګړه کې اوس د لبنان حزب الله او د یمن حوثیانو مرداخل شوي، او تر شا یې د روسیې، امریکا او ایران ناندرې هم ګرمې دي. که دا جګړه نه وای پیل، سعودي او دولس عرب هیوادونو سره د اسرائیلو اړیکې سولې خواته تللې، او ایران سره هم د سعودي انډیوالي تر ډیره بیرته پر غېدو وه. او تیر 2023 کال پاکستان لپاره له داخلي سیاسي ګډوډیو او نامنیو ډک کالو. هلته چې نواز شریف یو وار بیا د واک حاصلولو ته ورګرځېدلې، حکومت د ټاکنو د ترسروي توان نه لري، او دولتي خزانه کې له 1.5 میلیارد ډالرو پیسې نه زیاتېږي. نور سره باندې راځي ګډې ګورو.
تیر کال دا 2023 کال د می پنه منیټه د عمران خان پلویانو ټول پاکستان کې بلواوی وکړي چې لاملې د دغه هیواد ګڼ اماو دولتي تاسیسات زیانمن شول او کابل زره د عمران خان پلویان ټول پاکستان کې ونیول شول. د دغه بلواګانو له کبله د عمران خان له ګوند څخه ګڼو سیاستوالو لارې بېلې کړې او عمران خان پکې دوه ځلې ونیول شو چې لا هم زندان کې دی. بلخوا پاکستان وایي دغه هیواد کې ترهګریزي پیښې او جرایم 2% زیات شوي دي. د پاکستان لپاره تیر کال تر ټولو سترې پیښې د پېښور پولیس لاین، باجوړ، کویټې، بنو او ډېره اسماعیل خان بریدونه وه. دا تیر کال د جنوري په 10مه د پولیس لاین په چاودنې کې سلطنه پولیس او ملکیان ووژل شو او 215 نور ژوبل شول او په جولای کې بیا د باجوړ په ښار کې د ملیانو پر یوې غونډې برید کې 15 تنه مړه او له 200 زیات ټپیان شول. دغه راز بلوڅانو د وسلوالې مبارزې تر څنګ په سیاسي مبارزه کې هم قدمونه پورته کړل او له هم د پاکستان ادارې د بلوڅو میرمنو له هغو لښکر سره لاس او ګریوان دی چې د خپلو ورونو میړونو پلرونو د زندان نه راخوشي کېدلو لپاره په اعتراض کې اسلام آباد ته راوتي دي. پاکستان دغه راز تیر کال دومره غریب شوی دی چې راتلونکو پارلماني ټاکنو ته کافي اندازه بودیجه هم نه لري.
تیر 2023 کال کې د چین او امریکا اړیکې هغه مهال خورا ترنګلي حد ته ورسېدې چې د فبروري په 4مه چینایي جاسوسي بالون یا پوکاڼۍ د امریکا څو ایالتونو باندې له راګرځېدو وروسته راوپرځول شوه. د امریکا ولسمشر بایدن هغه مهال وویل دغه پوکاڼۍ کې دوه موټر جاسوسي وسایل انتقالېدای شول، خو چین تر اخره دا ونه منله چې ګواکې دوی دی امریکا ته د جاسوسۍ لپاره بالون استولې وي. د 2023 کال فبروري کې بیا له بحر الهند نه پورته شوي فریډي طوفان په شمال ختیځ افریقا کې لږ تر لږه 1400 تنه ووژل. د دومره اوږد سمندري طوفانو چې له فبروري نه تر مارچ پورې 500 اونۍ ونیولې څو د هند له سمندره تیر شي او تر شا یې $655 میلیونه زیان هم پرېښود. دې طوفان په ملاوي کې 1216 تنه، موزمبیک کې 200 تنه او مډغاسکر کې 40 تنه مړه کړل. د 2023 کال تر ټولو خونړۍ نړیواله پیښه د ترکیه او سوریې زلزله وه چې لږ تر لږه 150,000 انسانان یې مړه کړل. د فبروري په 6مه دغې 8.8 درجې زلزلې 121,000 زخمیان هم تر شا پرېښودل او د مارچ تر میاشتې پورې 11,000 ټکرونه احساس شول. د زلزلې له امله سوریه او ترکیه کې 345,000 کورونه بشپړ ویجاړ، 4 میلیونه کورونه په یوه نه یو ډول زیانمن شول او 44 میلیونه انسانان یې له ستونزو سره مخ کړل. او که څه هم نړۍ کې له هرو 4 یا 5 کال وروسته د واکدارانو د بدلېدو رابدلېدو خبرونه ایښو، د چین ولسمشر شي جین پینګ او د ترکیې رجب طیب اردوغان د 2023 کال ټاکنو کې د دریم ځل لپاره بیا ولسمشران شول، خو د مصر فتح السیسی دویم ځل لپاره ولسمشر وټاکل شو. په معاصر چین کې د شي جین پینګ په څیر هیڅ دومره اوږده واکمني نه ده کړې او د ده په بیا ځل ولسمشر کېدو شمالي آسیا کې د روس او چین ائتلاف او بلاک د امریکا پر وړاندې لا خنډونه جوړ کړل. بلخوا رجب طیب اردوغان هم د مے په 28مه دریم ځل لپاره داسې مهال ولسمشر شو چې دغه هیواد تازه خونړۍ زلزلې نه تیر شوی و او مخالف نماینده کمال قلعه‌دار په بشپړ ډول د بریالي کېدو باور له ځان سره درلوده. د مصر فتح السیسی چې پخوا د پوز مشره او په محمد مرسی د کودتا له امله واک ته رسېدلی و، لومړی د ریفرنډم او بیا په ډسمبر کې دویم ځل لپاره په عمومي ټاکنو د دې هیواد ولسمشرۍ ته بېرته داسې مهال ورسېده چې مصر له اقتصادي بحران او غزه کې د اسرائیلو له جګړې نه زیانمنېدو سره مخامخ دی. خو تیر کال د جون په 13مه په سمندر کې د یو نړیوال میلیاردر د اوبتل ټایټان ډوبېدو کټ مټ د ټایټانک بیړۍ د غرکېدو په څیر غوغا جوړه کړه. د ټایټان اوبتل د ډوبې شوې ټایټانک بیړۍ لیدو ته له 5 کسانو سره کېوته، خو د اوبو د فشار له زوره وشکېده او 5 واړه سورلۍ تیرې تم شوې. په اوبتل کې د ټایټان جوړوونکي کمپنۍ مشر سټاکټن رش د ټایټانک پېژندنه کې مشهور فرانسوي لامبوزن پال هنری نارگولیت او برټانوي تجار همیش هاردینګ، پاکستانی تجار شاهزاده داود او زوی سلیمان سپارو. دوی د اوبتل جوړوونکي کمپنۍ ته $100,000 ورکړي وو چې د سمندر لاندې ورسي، خو لکه مرګ چې ځانته په پیسو اخیسته. خو بل اخوا د جون په 23مه د اوکراین او روسیې جګړې هغه مهال بل رنګ واخیست چې د پوټین د کرایي ملیشو واګنر مشر ناڅاپه بغاوت وکړ. یوګینی پروګیژین په روسي ځواکونو را وګرځېده. د روستوک، انډان، ورونیز او بلاس ښارونو له نیولو وروسته د مسکو په لور روان شو، خو د بلاروس د ولسمشر په منځګړتوب مخالفت نه ډېر ژر بېرته لاس واخیست. بختي دلته نیمګړی و چې له دې موقتې سولې وروسته هغه نادرکه شو او دوه میاشتې وروسته د اګست په 23 د الوتکې د غورځېدو پیښه کې مړ اعلان شو. امریکایي استخباراتو هغه مهال وویل چې پریګوژین ته په الوتکه کې بم ایښودل شوی. او تیر کال هم له جالبو خبرونو خالی نه و. 2023 کال کې اروپایي ټولنې توافق وکړ چې نور په تیل او غازي موټرو اکتفا کم شي او برعکس تر 2025 پورې ټوله اروپا نه د پټرولي او ډیزلي موټرو لمن ورټول شي. اروپایي هیوادونو چې وار لمخه برقي موټرو ته مخه کړې ده، دا اقدام د چاپیریالي ککړتیا د مخنیوي لپاره کړی دی چې تیل لرونکو هیوادونو ته د خپل راتلونکي اقتصادي وضعیت په تړاو لویه پوښتنه لري. د تیر کال بل جالب خبر دا و چې د 2023 کال د مارچ په 14 د مصنوعي ځیرکتیا چټ جی پی ټی څلورم نسل او ورژن میدان ته راوستل شو. د نمخ کې او درې می باندې ته د ټول نړۍ اړوند 115 میلیارد فاکټونه ورکړل شوی، خو نوې بڼه یې دومره پوهه شوې ده چې 3 تریلیون فاکټونه ورته سپارل شوی. دا ټکنالوژي به روباټونو ته هم نسبېږي چې پاره شنونکي وایي که موږ مصنوعي ځیرکتیا زده نه کړو نو روباټونه به راتلونکي کې انسانانو نه ګټه اخلي، نه دا چې اوس انسانان له روباټونو استفاده کوي. د 2023 کال بله جالبه خبره د ایلن ماسک د تر ټولو ستر فضايي راکټ د جوړولو وه. دا مصنوعي سپوږمۍ یا سټارشپ د اپریل په 16 ټکساس نه وتغول شو، خو څلور دقیقې نوې تیری چې 14 نه وکړه او تجربه ناکامه شوه. برعکس اګست کې د هند چندریان 3 ماموریت سپوږمۍ ته په بریالیتوب وخوته او لاغې وروسته هند د شمسي نظام د څیړلو لپاره هم راکټ واسطه و، خو د روسانو لونا ماموریت چې سپوږمۍ ته روانو هم ناکام شو. خو د 2023 کال تر ټولو حیرانوونکې ساینسي تجربه د جون په 14 د مصنوعي انساني جنین د رامنځته کولو وه چې اسرایلي ساینس پوهانو اعلان وکړ د سپرم یا بیزې له حجراتو پرته لومړی انساني جنین یا امبریو جوړ کړی دی. دا مصنوعي جوړ کړی ماډل د انسان د تخمې د 14 اونۍ له جنین سره ورته والی لري، هغه اونۍ چې د مور په ګیړه کې د انسان د نطفې سره غوښه د بدن غړو جوړولو ته برابرېږي. خو اسرائیلي محققینو دا هم ویلي دي چې دوی د انسان د واقعي او حقیقي جنین له جوړولو خورا ډېر زیات لري دي. او جرمني چې له دویمې نړیوالې جګړې څخه د سوله ییز ژوند خپلولو تر ټولو زیاتې هڅې یې کړي، بالاخره د 2023 کال په اپریل کې له 50 کلنو هڅو وروسته خپله خاوره کې وروستۍ اټومي بټۍ هم وتړله. جرمني له 1980 کال راهیسې په مرحله وار ډول د خپل اټومي پروګرام د ختمولو لړۍ پیل کړې وه او اوس له اټومي انرژۍ پاک هیواد شو. په داسې حال کې چې د 1990 کال پورې جرمني خپل یوه برخه برېښنا له اټومي انرژۍ تامینوله، خو اوس جرمني په لمریزه برېښنا او بادي برېښنا ډېره تکیه کوي. او د 2023 کال د اپریل 15 به د نړۍ له تاریخ نه د جالبوالي او هیښتیا له وجې ځکه هېره نه شي چې په دغو ورځو کې د کینیا د شاکاهولا ځنګلي قبیلو 429 انسانانو د خپل مذهبي بامبړ په امر د قیامت له ویرې ځان وژنه وکړه. د خلک په ځنګل کې یو تر بله نږدې قبرونو کې وموندل شول او معلومه شوه چې 614 تنه نور هم نادرکه دي. دوی ته خپل 50 کلن راهب مکینزی ویلي و چې اپریل میاشت کې قیامت راځي او له هغې وروسته به شیطان پر ځمکه زر کاله حکومت کوي، نو د دې لپاره درته ښه ده چې ځانونه او ماشومان مو په لوږه مړه کړئ او جنت ته لاړ شئ. خو د 2023 کال په 15 د ټولو لپاره خوشحالونکې خبر دا و چې د روغتیا نړیوال سازمان په ټوله نړۍ کې د کورونا بیړنۍ حالت ختم شوی اعلان کړ. کورونا په شاوخوا 3 کلونو کې نړۍ ته اقتصادي زیانونو اړولو ترڅنګ د 6 میلیون انسانانو ژوند واخیسته. په دې کال کې ګڼو هیوادونو د کورونا بندیزونه ټول کړل، خو د روغتیا سازمان وویل بندیزونه دې ختم شي مګر دا مرض لا هم ساري شمېرو. د ناروغۍ په 2.1 هیوادونو کې 690 میلیون وګړي متاثره کړل چې تر 6 میلیونه زیاتې مړه شول. کورونا تر ټولو زیات 1,09,000 انسانان په امریکا کې مړه کړل، برازیل کې 1,00,000 او هند کې بیا 5 لکونه زیات کسان مړه کړل. خو له چاپیریالي پلوه 2023 کال تر ټولو ګرم کال اټکل او د اقلیمي بدلون پیلامه یا د خطر زنګ کال بدل شوی. د 2023 کال د اګست په لومړۍ نیټه د سمندرونو د حرارت درجه 9.5 فارنهایت درجه حساب شو چې له 2014 وروسته تر ټولو ګرمه درجه وه. دغه راز جولای میاشت د کال تر ټولو ګرم میاشت حساب شو چې ټوله نړۍ کې د ګرمۍ قیامت راښکته کړی و. همداراز تیر کال په ټوله نړۍ کې د انسانانو شمیر له 2 میلیاردو څخه واوښت. په همدې سره د نن اوومه ورځ هم رانغاړو. نوی کال مو نیکمرغه.
اوومه ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل.